په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي وجکپوړي مشر فواد چودري نن وویل پخواني صدر اعظم د اسلام آباد د عالی محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بلل دي. هغه ویلي چې د عمران خان د نیول کېدو په مهال یو شمېر وکیلان او عام خلک وهل ټکول شوي دي. د اسلام آباد پولیسو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې عمران خان پر هغه د فساد د لګېدلو تورونو دي و مهم تور په تړاو نیول شوی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. د نئی مسؤول ظریف کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. هغه ویلي د نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ورغوښتل شوی دی. نیول شوی د غرغشت راډیو او تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد دین شاخیلی، د چنار راډیو مسؤول پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنادی. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز په یو بیان کې دغو کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دې مرکز ویلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه څلور نوي خبریالان د موقت وخت لپاره نیول شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د تېرې اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغانستان نجونو پر تعلیم او کار د بندیز، د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې، د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو، پر رسنیو د لګېدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مې تر اوومې نېټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8,191 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 4,015 ملکیان ټپیان شوي دي. د مرګ ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پېښې شوي چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری ویلي ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمیرې بل دې ډېرې زیاتې وي، ځکه په ځینو سیمو کې شدید جګړې شوي چې د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو راټولول ځنډولي او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د مسکو په سره میدان کې پوځي رسمي ګذشت نن ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په موسکو کې نننۍ رسمي ګذشت د تیر په پرتله پیکه ښکارېده. خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و. خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. و وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د بلوا ضد پولیسو تر منځ د اخوډب راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه په راپور سربیره دا به هم واورو چې د پاکستان کې د عمران خان نیول کېدل به د هېواد پر روان سیاسي وضعیت اغیز وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو ډیری ښځینه کارکوونکي د ځورونې ډارولو او تبخیر په ګډون د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یانۍ وایي په خوس ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو لخوا نیول شوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې ونیول شو. د هغه له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو پلویانو او د بلوا ضد پولیسو تر منځ په یو شمېر سیمو کې د اخوډب راپورونه هم ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په څو شهرونو کې اخوډب شوی دی. عمران خان نن په اسلام آباد کې د رنجر ځواکونو لخوا ونیول شو. پر ټولنیزو رسنیو غاڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې رنجر ځواکونه د عمران خان د نیولو په حال کې ښکاري. ځواکونه یو شیشه ماتوي او هغه پسې ننوځي. هغوی عمران خان تر نیول کېدو وروسته له ځانه سره بیايي. د عمران خان پلویانو راولپنډي، لاهور او پېښور په ځینو برخو کې پراخ احتجاجونه پیل کړي دي. راپورونه وایي چې د خان په لسګونو پلویان د خوډه پر مهال نیول سوي هم دي. د پاکستان تحریک انصاف چې عمران خان یې مشري کوي، ځینو مشرانو پر فیسبوک او ټویټر هم پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې د ګوند مشر د نیول کېدو پر ضد دي راووځي. احتجاج کوونکو د مردان او کوټې ځینې املاکو ته زیان اړولی دی. هغوی په مردان کې د پوځیانو جوړې شوې مجسمې او په کوټه کې بیا د پولیسو موټرو ته اور ورته کړی دی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې ښکاري چې په کوټه کې د احتجاج پر مهال ځینې احتجاج کوونکي ژوبل شوي هم دي. پخوانی صدر اعظم عمران خان د 2022 د کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد رای په نتیجه کې له واکه وپرځول شو. پر عمران خان تور پورې دی چې په القادر ټرست کې د خپلې واکمنۍ پر مهال اختلاس کړی، خو عمران خان او پلویان یې دغه تورونه ردوي. القادر ټرست د القادر پانتون د معیاري کولو لپاره جوړ شوی او بس په نوې پکې راټولېدلې. پر عمران خان تور پورې شوی دی چې د ټرست په دې پیسو کې درغلي کړې ده او هغه یې بې ځایه کارولې دي. عمران خان دا تورونه ردوي او په دې اړه تر دې مخکې هم ځینو محاکمو ته حاضر شوی وو.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د ازادي راډیو د مشال راډیو ایډیټور داود خټک هم د ټلیفون لارې سره وصل دی. خټک صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته په یو شمېر ښارونو کې د هغه د پلویانو او د پولیسو ترمنځ د اخوډب پېښې هم شوې دي. وضعیت څه ډول دی د عمران خان له نیول کېدو وروسته؟ تاسو چې د پاکستان اوضاع څارئ.
مننه نوري صاحب، همدا اوس چې تاسو دا ریپورت چلیده نو په دا وخت کې یو تازه خبر راغی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په انټرنیټ باندې هم تر یو حد پورې بندیز لګولې دي. او ما چې په خپل هم هڅه وکړه چې د ځنې خلکو سره رابطه وکم د واتس اپ لارې یا د سکایپ لارې، نو هغه رابطه تر ډیره حد پورې نه کیدی. نو د دې دا په دا معنی ده چې حالات الته لګ ډیر خنه دي، ځکه چې په پیښور کې هم قهرجن مظاهره چانس سړکونو ته راوتی او هغه د پاوز پر ضد باندې ناری لګولې، د حکومت پر ضد ناری لګولې. په مردان کې بیا د پوزیانو چاونې ته خلک ورغلي او هلته د مجسمه را وغورځولې. دغه سی اوس یو تازه راپور دی چې په څه ځایونو کې چې کم د موټروي د ټول پلازې دي نو په هغه کې هم ورونه لګېدلې دي، خو که څه هم په لاهور اسلام آباد کې هم مظاهره شوې دي او په کراچۍ کې هم تر یو حده، خو زیات چې کوم نقصان شوی دی هغه د پېښور پښتونخوا یعنی د پښتونخوا په ښارونو پېښور او مردان کې مظاهره چانو ډېر نقصان کړی، او تر دا وخته پورې مظاهره چان په خپلو خپلو ځایونو کې ناست دي او مظاهره روانه دي.
د عمران خان د تحریک انصاف ګوند جګپوري مشر فواد چودري د عمران خان له نیول کېدو وروسته د خپل ګوند لغړو او پلویانو غوښتي وو چې لار کوڅو تر اوزي او اعتراضونه پیل کړي. د عمران خان د مخکنیو اعتراضونو ته په پام چې دغه د نیول کېدو په تړاو د تحریک انصاف ګوند خبرګونونه ښکار کړي وو، ډیر خلک سره منسجم کړي وو، حتی د اسلام آباد په لور باندې هم خوځېدلی وو. د دوی دغه قوت یا قدرت په پام سره چې ډیر خلک په کومه موده کې سره راغونډولی شي، څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان دغه اوسنی سیاسي وضعیت چې تقریبا یو څه کړکېچن ښکاري دا به نور هم کړکېچن کړي؟
ولې نه، همداسې ده، بالکل دا تاسو چې څنګه ووي. خو تر څو پورې چې د مظاهره چانو خبره ده، نو د پاکستان پولیس او د پاکستان پوز دا هم تر ډېره حده پورې د داسې حالاتو لپاره ما خیال کې څنګه تیاری نیولې دي. خو دا اوس چې کوم مظاهرې شوې دي، نو دا د دې د کابو کولو دا چې دي دا د پولیسو د وس کار نه دی یوازې، نو هر کله که په دې کې پوز راغی نو بیا دا امکان لري چې تر سهاره پورې حالات قابو شي. خو تر څو پورې چې د پولیسو خبره ده، نو زه فکر کوم چې کدا مظاهره همداسې روانې نه، د پولیسو د پاره به دا قابو کول ګرانوي. البته که پوز په دې کې راځنه شي چې پوز تر څو پورې نه دی راغلی په دې حالاتو کې، نو بیا څنګه کېدای شي. خو تر څو پورې چې تاسو پوښتنه د سیاسي حالاتو ده، نو زه فکر کوم چې سیاسي حالت ښه کیږي نه، بلکې پسې به نور خرابېږي.
که چیرې دغه اعتراضونه په سخت یا په کلکه وځپل شي او تاوتریخوالی پکې زیات شي، مرګ ژوبله پکې ډېر رامنځته شي، آیا د دې احتمال هم شته؟
دا نن د تاسو چې څنګه ذکر وکړو په کوټه کې یعنی بلوچستان کې دا اطلاعاتي چې څه کسان خو زخمیان شوي هم دي، او په سوشل میډیا باندې یعنی ټولنیزو رسنیو باندې ما داسې څه ویډیوز هم کتل چې دا غي زه په شخصي توګه باندې تصدیق نشم کوي او نه مشال ریډیو کولی شي چې په هغه کې یو کس وژل شوی هم دی په ډزو کې، خو د هغه تصدیق تر اوسه پورې نه کیږي. دغه سي په پیښور کې په مظاهره چانو باندې ډزې شوې دي، په هغه باندې د اوخ کې بویون کې ګیسونه او دی په کوټکونو وحل شوې دي. نو دا چې دا به روان وي، او فکر کوم چې د شپې د پوز د طرف نه یا د رینجرو د طرف نه دا کنټرول نشي، نو تر سبا پورې به دا نور هم زور ونیسي.
ډیر مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان لنیول کیرو وروسته په دې هیواد کې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو. د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار له وو د ماشام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
بیرته د افغانستان په اړه پر مسایلو راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ور غوښتل شوي دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤول وایي د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نوی د ادارې مسؤول ظریف کریمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه یې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه بې پایلې وه.
دیروز هرون
په خوست ولایت کې د سیمایزو رسنیو څلور مسولان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شوي وو. د خبریالانو او د رسنیو د مسولینو د غوښتل کېدو موخه ښوونیزې خپرونې ویل شوي، خو کله چې خبریالان هلته ورغلي د امر بالمعروف ادارې مسولینو لخوا نیول شوي دي او تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی.
بل خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤول سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مدیر مسؤول محمد دین شاخیالی، د چنار راډیو مدیر مسؤول پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوي دي. په هغې لمحې کې چې د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا خپره شوې ده، د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ ښودل شوی او له طالبانو غوښتل شوي دي چې دا کارکوونکي له قید او شرط پرته هر څه زر راخوشې کړي. دغې مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي دي چې په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو د مسؤلین د طالبانو لخوا رسنیو ته د ټاکل شوو اصولو د نه عملي کولو په تور نیول شوی دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر کال د رسنیو څلور نوي کارکوونکي او خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12 شپږنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19 یويشت او 15 موندلای شي. زموږ پرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ملګری ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یادونامه وبخې نن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته انګوته نیسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو په کار له بندیزو وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ وایي د دوی یو شمېر ښځینه کارکوونکي د تګ راتګ له محدودیتونو لکه ځورونې، ګواښونو او توقیف سره مخ شوي. یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ خپور شو، د فبروري او اپریل میاشتو پیښو ته کتنه کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې خپلو ټولو کارکوونکو ته امر کړی چې لږ تر لږه د 2023 کال د مې تر 5مې پورې دې دفترونو ته رانشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکې د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضرې نه شوې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوه نارینه کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل یا سازمان په افغانستان کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې تر نامعلومې مودې پورې دې دفترونو ته نه راځي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهان حق د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د مې له 15 نیټې وروسته د دوی په کاري وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او په افغانستان کې د دوی کارکوونکي لا هم له کوره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر خپرو شویو راپورونو خراب دی. د بشري او ښځو د حقونو فعالې مونسه مبارز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو ځینې پیښې نه ثبتېږي.
اوضاع در افغانستان به صورت کل نگران کننده، مردم افغانستان هر روز به اشکال
وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د افغانستان خلک د طالبانو حکومت تر ظلم لاندې دي او نړۍ یې ننداره کوي. هغه څه چې پېښېږي له هغه څه چې راپورېږي ډېر توپیر لري. د یونما راپور یې ښه بېلګه ده. زه په خپله د یوې تبه په توګه د ځینې فاجعې ډېرې ژورې دي، خو راپورونه نه ورکول کېږي.
افغانستان ارتباط داریم، عمق فجایع و جنایت عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از این است که اخبار میشه.
نوموړی زیاته وی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي حالت له دې بدتر او خلک به له نړیوالې ټولنې زړه توري شي او خپل غږ به هم پورته نه کړي. یونما په خپل وروستي راپور کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې لکه پر ښځو د زده کړو او کار بندیز، د طالبان حکومت لخوا د مدني فعالانو ځپل، نیول او زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او غیر عادلانه محاکمه هم یادی کړی دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونما د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې دوی بشري حقونه نه دي نقض کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غزنی ډیرې اوسیدونکو د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د تیلو دغه خراب کیفیت هم د موټرو د خرابېدو لامل کیږي او هم ډیر بد بوی لري چې خلک یې پتنګ کړي دي. نور حال په دې رپورټ کې
عبدالقدیم په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار د تیلو په یو پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نوموړی شکایت کوي چې په غزنی کې ډیری خلک خراب تیل پلوري چې لامل یې د خلکو موټرانو ته زیات زیان اوړي او چاپیریال هم ورسره ککړیږي. دای وای موږ غشتنه کوي چې غزنی ته د بی کیفیت تیلو دراوړلو مخونی ولسی.
انا خیر اوسې د تیل کیفیت خو خراب دی ولا تیل زیاتره په کوم پمپونه چې مونږه چاو دیغه د تیل کیفیت خراب دی. هغه د ماشین او همداسه نورو فرزجاتو ته زیات زیان رسوي.
دا په داسې حال کې د چ په غزنی کې ډیرای خلک دلته د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي لامل یې هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو لامل ځای نه کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بد بوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. محمد رحیم د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې خراب تیل هر اړخیز زیان نه لري.
یو بی کیفیت جنس چې هیواد ته راوړل کیږي ښکار خبره ده چې ځینې ټولنې خلکو او ټولو ته رسیږي.
محمد رحیم زیاتوي دا چې بی کیفیت تیل د موټر ماشین خرابوي نو زیان د موټر مالک ته رسیږي، خو تر څنګ یې ښاري ککړتیا ورڅخه رامنځته کیږي او چاپیریال ککړوي چې لامل یې خلک له ډیری تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي. نو دغه ټولو شانو ته باید پاملرنه وسي. ډیری روغتیا پالان هم په دې نظر دي چې د خرابو تیلو د بوی او دود لامل خلک په ځینو تنفسي ناروغیو اخته کیدای سي. که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي دلته د شو او با کیفیت تیلو د راواردولو غوښتنه کوي، نو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي و چې په غزنی ولایت کې د بی کیفیت تیلو د راوړلو او پلورلو د څارنې په مخه یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده چې وکولی سي خلک له سمو او پاکو تیلو څخه استفاده او د بی کیفیت تیلو مخنیوی وکړي. د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان ته د بې کیفیت تیلو د راواردولو مخه نیولې او له ایران څخه هغه موټران یې بیرته ستانه کړي چې بې کیفیت تیل یې راوړل.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی. دغه یوټیوب چلوونکو د بېلابېلو ویډیویي پروګرامونو په وړاندې کولو سره په کور دننه او بهر ګڼ مینهوال موندلې دي. هغه یوټیوب چلوونکي چې ډېر سبسکرایبران لري هم پیسې ګټي.
خیر خدمت هم شما امید است که جور صحت مند باشن، لحظات خوب داشته باشن.
پینته وشت کلن میوان او ده هغه تلور وشت کلن میرمن رخصر وسیل لنک بیا وکار رهی سه ده چینل ما پنوم یوتیوب چینل جور کرده ده. په یوټیوب کې د دوی ویډیوګانی د دوی د ورځنی کورنی ژوند ډیرې برخې خي، کوم چې ظاهرا د دوی د لیدونکو د خوخي وړ ګرځي. میوند وسیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما اکثرا کوشش میکنیم کې برنامه‌ای را داشته باشیم به خاطر
موږ ډیر وخت هڅه کوو چې د کورنۍ لپاره خبرونه ولرو، د پخلی خبرونه او تفریحي ویب لاکونه لرو. په سودا خستو په سيزو خپل ورځنی ژوند په حق خبرونه جوړو چې افغان کورنۍ سم مسؤلیت لري. زموږ د چینل نوم شبکه ماده. زه میرمن میو دوه بچان یو ځای کار کوو او همدا خبر یو ډیر ښه حس لیدونکو ته ورکوي. د همدې لپاره موږ د خپل چینل نوم شبکه ما یا زموږ شبکه کې خود چی یوازې زموږ نه بلکې د لیدونکو چینل هم
چینل بونیم تایی که نه تنهایی که شبکه از ماست بلکې از تمام بیننده های ماست.
د افغان جوړه چې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی، د نږدې یو کال په موده کې تر 60,000 څارونکي یا سبسکرایبران پیدا کړي دي. د دوی په وینا د خپلو ویډیوګانو د جذابیت له امله توانېدلي چې په لومړیو 20 ورځو کې د یوټیوب شبکې نه عاید ترلاسه کړي.
رخصار وسیل وایي چې د دوی د ویډیوګانو د جوړولو موخه د افغانستان د بیلابیلو ځایونو دودونو او کلتور معرفي کول دي. نوموړی وایي ویډیوګانې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مینهوال لري.
بیشتر از بیندای ما د خارج از افغانستان زندگی میکنن از وطن.
زموږ ډیری لیدونکي له افغانستان بهر اوسي او له هیواد لري دي. موږ د ښار بازار او د ژوند د انعناتو څخه خپرونې جوړوو. دا خپرونې هغوی ته دا احساس ورکوي چې د وطن په یاد کې وي. آن ډیری هغه ملګري چې دا خپرونې ویني ډیر خوشحالیږي، د خپلو خاطرو وایي او خوښۍ احساس کوي.
خاطرات خود میگن ابشار ابراز خوشي میکنن.
دا وایي په یوټیوب کې د ویډیوي خپرونو په جوړولو سره کورنۍ هڅوي چې څنګه کولی شي د کورنۍ چارې پر مخ بوزي او ځانګړي ورځې لکه د زوکړې او واده کلیزې او نورې ځانګړي ورځې ولمانځي. سنرایز افغانستان بل یوټیوب چینل دی چې د سباون مومل لخوا جوړ شوی او د دې شبکې له لارې د افغانستان د کمو لیدل شویو سیمو ویډیوګانې خپلو لیدونکو ته وړاندې کوي. ښاغلي مومن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان 22 ولایتونو ته یې سفرونه کړي او د دغو ولایتونو ویډیویي راپورونه یې جوړ کړي دي.
موږ هڅه دا کړې ده چې هغو سیمو ته ورشو. پخوا هلته تګ هم سخت و، سپور په دې څوک نه پوهېده دل چې په هلمند کې هلته د آسیا په سطح ډېر ښه مالوج کېږي. په خوست کې دا تورې جلغوزي چې افغانستان د پکتیکا او پکتیا نورستان دغې ولایتونو کې کېږي. تقریبا 22 ولایتونو ته موږ سفر وکړ. سیمې موږ د کیمرې ښکار کړې، هلته بیخی تصور هم نه کو چې دا به افغانستان. هلته هغه د سیمې خلک نه پوهېدل چې د افغانستان کوم نظام دی. په همدې وروستي کال کې زه کونړ کې یو سیمې ته ورغلی وم. تر راته یو سپین ګیرې ویلې چې اوس به زموږ پاچا هغه ظاهر شاه.
کابل د یوټیوب یوه بله شبکه ده چې په یوه کال کې د تفریحي، سیلاني او اړمنو کسانو ته د مرستې پروګرامونو په خپرولو سره تر 5000 زیات سبسکرایبران موندلي دي. د دې شبکې یوه کارکوونکی نیلوفر رحمانی د خپلو خپرونو موخه داسې بیانوي:
برای هموطنهای ما که دور از وطن هستند میخواهیم برنامه های داشته باشیم تا اونا هم دوری
غواړو د هغو هیوادوالو لپاره چې له هیواده لرې دي داسې خپرونې ولرو چې د وطن لرېتوب لږ احساس کړي. زما یوه جالبه خاطره دا ده چې ات کې ملي یو مېرمن سره ولیدل چې له بهر څخه راغلې وه. هغه راته ویل چې زما خبرونه ویني او د همدې له امله وطن ته راغلې، ځکه ډیره خپه شوې وه. دا زما جالبه خاطره ده.
وطن شده بودم بیای مو افغانستان هموطنای ما را از نزدیک ببینم که خاطرې بسیار خوب بود برام.
د یوټیوب شبکو لیدونکي په ځانګړې توګه له افغانستان بهر د افغان یوټیوبرانو له کورنۍ پروګرامونو سره ډیره مینه لري. رحم مسعودی چې په جرمني کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان یوټیوبرانو د خبرونو په کتلو سره د وطن لري توپ کم احساسوي.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي. دوی ډېرې ښې تفریحي، فامیلي او اجتماعي برنامې لري. موږ ټول فامیل ګډه یو ځای سره دا برنامې تعقیبوو او د افغانستان د حالت او اوضاع نه ځان خبرو.
په افغانستان کې له سیاسي بحرانونو وروسته د هغو رسنیو فعالیتونه چې ټولنیز او تفریحي خپرونې درلودې محدود او یا هم په بشپړه توګه ودرول شوې. چې له هغه وروسته د یوټیوب شبکې او د افغان یوټیوبرانو بازار تود شو او ظاهرا د هغوی خپرونې په افغانستان او بهر کې د خلکو په منځ کې خپل ځانګړی ځای موندلی. افغان یوټیوبران وایي د خپرونو په جوړېدو په دې توانېدلي چې له دې لارې پیسې وګټي او تر څنګ یې په افغانستان او بهر ملکونو کې د خپلو مینهوالو لپاره سرګرمې جوړه کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم روخه جوړی خیرت سلامت سي احمد زیم د شکرداري د ولسوالینه ورور په دغه موسم کې د شکرداري ولسوالي د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. د سه تقریبا میاس روسته یو افت رازی دی اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وای یا خکستر ورته وای. د دې انګورو وګي د سیسی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډی سي د سی تور غونتی مرس کی. د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افت لګیدل یو د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاوان یو. نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي. یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د سی متخصصین نسته سیمونته د سی لارخونو کې.
السلام علیکم زه د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه مې چیلې وایم. د رادیو زغه یوازې دغه پوښتنه لرم چې د زموږ اواز تر مسلمانو ته چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت ته کښې د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفې دي، شبکې کار نه کوي. دا زموږ غږ تر مسلمانو ته ورسوي چې زموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامون احترامات می ومنی در رادیو رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتلی ما د لغمان څخه زما نظر ده ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زموږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماښام 9:30 بجې شوې او بخیر د شپې. البته د خبرونه دې برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزه خبرونه خبري خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو، پلویانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند جګپوري مشر فواد چودري نن وویل پخواني صدر اعظم د اسلام آباد د عالي محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بلل دي. هغه ویلي د عمران خان د نیول کېدو په مهال یو شمېر وکیلان او عام خلک وهل ټکول شوي دي. د اسلام آباد پولیسو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې عمران خان پر هغه د فساد د لګېدلو تورونو د یوه مهم تور په تړاو نیول شوی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نئی وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي. د نئی مسؤول ظریف کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول ویلي دا کارکوونکي نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ورغوښتل شوي دي. نیول شوي کارکوونکي د غرغشت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد دین شاخیلی، د چنار راډیو مسؤول پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن اشنادی. ملګری ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو نامه نن خپور کړی د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ موده رانغاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو، ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د مې تر اوومې نېټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8,191 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 14,815 ملکیان ټپیان شوي دي. د مرګ ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پېښې شوي چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری ویلي ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمېرې بل دي ډېرې زیاتې وي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه.
لا تیرې وی مدیره هیڅ داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شی ستاد
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي؟
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم ده.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څانګې دا خپرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې یې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېده بېخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، وراره، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسې په دغه وخت کې تاسې غبرګون به څه وي؟ په دې نه خبروي سي دا یو شی سته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نه سته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تراغ دی خواته ډېر زیات ما را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیره یي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید یي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه یي چې په خپل حال کې همدا یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرېږي، چې کار ورکوي، دا موضوع ډېر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړ، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیره، چارس وغیره ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړ، بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکۍ ځوانۍ کې لزانه د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښیمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قضا نه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول وویل وایي دا کار دې سره سوي، بس کار ما وویشتل.
ولې نه تلې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پېښه سو، اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قربانی دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قربانی باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونه ول شي، د ملنډو نه شي. قربانی باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قربانی لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کښېني، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجنس سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړی. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسی استفاده ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې او رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دې خبره منی ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول یې مخنیوی کیدی شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یوه بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عاملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مزره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کې. دا به همداسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له همغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله پلا رسم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي، هغوی ډیر خوشینه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکوال نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې، ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثر واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي، ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، دا هدف چې مشخص سي، هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی موثر به تمام سی. دې په سن کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، بیا غوی نه موږ مرسته وغواړو، دا غوی را د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای سو، په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانستان دی څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري رڼا اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه اوس ته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام رڼا اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلي چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته دا ستونزې څنګه حل کېدی شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولی شي د دې مرکې اوریدو ته مرابولم یار صاحب په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدله اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزل ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي دوه مستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و مثلا زما لون محاله هدفونه سي او محاله هدفونه مې سي او دا هدفونه باید قانونمن سي دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي نو کله چې سړی ام دسی پتیاره کی به هدف وار کیه نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه به تری اوزه پری به حرکت کیه به تیاره کی هدف به منی معلوم مسیر بنی معلوم هتا ډیر په جن پیږي چې زس غواړم چیرې ځم نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي مخ را ګرځي یا په کمزای کی لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه کړنلار دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه دي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سول چې په دغه معیارونه یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسولیت په ټولنه کې واخلي بیا هغه قانون د ټولنې مشخص شو هدفونه دې مشخص ولا بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرې اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومی نه وي همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټولسي وي بیا په دمنځ منځ کې تبي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي دغه کړنلار او د سیستم کټاره منځته کې دغه بیا خپل تار خبرې کوي یو ځای ته رسیدي
ستې پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لومړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي ومتالم لروي مرغان غک شینی چې بونه سره ورتي ځوانان به هغه سره کشینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي زوقونه سره ورتي یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دی زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه را مستقیم په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه را مستقیم مطالعه وکړي مشاعره وکړي نقد وکړي تخلیق وکړي تحقیق وکړي چې څوک سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را مستقیم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه را مستقیم او په هغه خپل اړه کې د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کله چې ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی د یو ګورسموس په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات او د فارغ خپل ځخ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنه جوړ کی هدفمند کی هدفونه ځان سره توټه کی او په دې باندې باید ځوانان پوکر سي چې ته د کم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې انساني هدفونه دا هم تا ته ګټه رسیم ست ټولنی ته هم ست هغه وړې ټولنی ته شتاره مسته کړې د هم ست هغه لوی ټولنی ته شته ژوند پکښ کې دی
ترنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونې ښه وخت ولرئ
چی والو زم زما وزر ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزر ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزر ماتڑی پریمک دی چی والو زم زما وزر ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزر ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لہو پزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غک دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی دغس سپیشلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گخی نا ہوا دی بے آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے